مرسته ضرر لرو ولا هم دغه لمدې تاریخ هم کېدای شي چې ځینی بنیادی مرسته وشي او کار وشي.
زما مطلب دا و مثلا یو څوک داستان لیکي، یو څوک سندره وایي، که چیرته د دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمینه برابر شي نو د ده د ژوند څرخ به وڅرخي. که چیرته دغه کیسه لیکوال ته فرضاً د ده یوه کیسه ویډیویي بڼه باندې خپره شي او دا په بهرنیو ژبو باندې ترجمه شي، کیدای شي چې د ده لپاره د یو عایداتي منبع باندې دا یوه کیسه بدله شي. یعنی فکر نه کوي چې دغسې یوه هڅه ممکن ډېره مؤثره وي؟
زه بالکل تا سره موافق یم او فکر کوم دواړه هم نظر موږ یو. که څوک داسې یو طرح وړاندې کړي چې همدغه خبرې چې تاسې وکړئ، یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلاره پکې، د هغې ملاتړ کېږي، یعنی کوم مشکل زه په دې کې نه وینم. اما د موږ زمینه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته د یو سالون نیسو هغه ته کنسرت جوړ کړو هنرمند ته یا بل وکړو. هغوی خپله د دې کار لارې د دغه امکان له لارې خپل ځان ته د کار زمینه مساعده ولې شي. هغوی کولی شي خپل برنامه جوړې کړي، هغوی کولی شي خپل د کتاب ژباړې مسله مطرح کړي او داسې نور. یعنی دا هم مغه خواته یو حرکت ده.
له ښاغلي هوتک څخه مننه. په دې خپرونې کې وړاندې هم کیسه لرو هم شعر.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
یونانی فیلسوف پلوتارک وایي شعر هغه رسامي ده چې شغیشي. د خپرونې په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخ.
سترګې به لتا نه پوچل واړوم، پټ به پکې مټی کجل واړوم، ول په ول پیکی د غمازی کوي، ول په ول پیکی د غمازی کوي، صبر چې له سترګو دی ول واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، تا به پکې واړوم را واړوم، لړ بلونګین به په بل واړوم، ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر، ستا دی زنی خال او زما شوخ نظر، غل نه اوړي زبه ترې مل واړوم، او لاس دی خپل غاړې تراول ویجی، لاس دی خپل غاړې تراول ویجی، ستا له تور وربله که گل واړوم، تور دی ورور وژنې او پښتون فطرت خدای زده چې له ځانه به پل واړوم، بیا به منجیلا لمنګی لری کړم، بیا به منجیلا لمنګی لری کړم، بیا به دی ببرای په جل واړوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري. کیسو ته به مخه کړو. له داسې کیسه لیکوال سره شخېدلی یم چې کیسې د نورو په څیر نه دي. دا کیسه لیکوال حیات ژوند نومیږي چې تر اوسه یې د لنډو کیسو یوه مجموعه ابوالحول چې پیشه وکړه چاپ شوې ده. دوی تقریبا یو کتاب ناچاپ لنډې کیسې هم لري. حیات ژوند د البرت کامو ناول پردی ژباړلی او چاپ کړی. د البرت کامو یوه ننداره هم د اوران پوهوي په نوم خپره کړې ده او د کافکا پلار ته لیک اثر یې پښتو کړی او خپور کړی دی. د حیات ژوند په کیسو کې یو تغییر دا دی چې لیدلوری د یوې کیسې دننه بدلېږي. ځینې کیسې په حال کې روانې وي، ماضي ته شي، کله بیا په تېره زمانه کې پیښه رامنځته کیږي، بیرته حال ته راشي. یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښه روانې وي. له ښاغلي ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي که نه په طبیعي ډول کیسه ترې همداسې لیکل کیږي.
د کیسو په باره کې باید ووایم چې یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلې دي، یعنی اوښتې دي. پخوا کله بس یو پیښه کېدله، دغسې مسلسله به یو په بل پسې راتله، پیښې جوړېدې او تخلیق کېدې به او روانې به وي. خو د اوسنیو مدرن کې مدرن کیسې چې دي هغه ته کوی چې مثال پیښه د یو د یو د یو پیښې له منځه اخر نه یا هم له سر نه شروع کړي او وروسته نور فلش بکونه ولري. کوم معلومات یا کوم ارخونه کسی کې نه دی روخانه ته کوي چې هغه روخانه کې پکې
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې جنه نوی کیسې همداسې لیکل کیږي لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکو له ځان سره ولرو او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکو راضي وساتو ځکه د لوستونکو پوها زیګزاګي حالت لري ځکه یو ډیر پوهیږي یو کم پوهیږي یو مثلا میانه حاله پوهیږي خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وي چې د دې پښتو کیسو دغه مروج اول څه دی دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپلو کیسو کې بدل کړم
تاسو د کافکا پلار تلیک کتاب هم ژباړل کافکا وای په هغه څه پوهېدل چې نورې نه درک کوي له زغمه وتلی جهنم دی یعنی د وضاحت لپاره مو که زه ووایم ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطره نه بدلوي چې له دغه جهنمه انسان ځان راوباسي
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپله د کیسې په وخت کې تجربه کوم ساده هدایت وایي که نه وایي هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ پخپله یو یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو که چیرې بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم یعنی هغه پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه به ډیر کمزوری راسي لکه مخکې تاسو د لوستوال خبره مو وکړه چې یعنی کچیر زه هر څه خلکو ته په ډاګه وایم چې دا نه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی نو هغه داسې کیږي لکه یو خبری راپور لکه یو خبری ژبه
نو وبخشي ساس خبر نشم په دې برخه کې زړه نه وایم چې تاسو هم داسې ملکي یا هم داسې ولیکي ساسو دا خبره سمه ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو لیکن دا خبره هم را ډول شاید سم نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغه سم کیسې نه لیکي د نړۍ ډېر منل شوی کیسې لکه د چخوف کیسې د همنګوی کیسې د مپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي منلي استادان دي او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه دي د خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي هغوی واضح شیان لیکي لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي
نه زما مطلب دا نه اوسي یعنی څوک ښکاره کیسې لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستلو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي دا د کیسو مکتبونه یا سبکونه په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل سي بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې ومنل سي نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند په همدې رنګارنګي کې ده
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري دا د کافکا اثر دی
سم مطلب هغه د فضا د یا د کوم حاکم حالت چې په کیسه کې دی همدغه مطلب دی
بله
لکه ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د صادق هدایت هغه وایي موږ چې لیکو هغه موږ خپل یو نو
یعنی او بخښي ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلار تلیک اثر هم ژباړل دی آیا د کافکا اثر په خپل کیسو کې ویني او کنه یعنی لږه متاثر شوی یا سی او کنه
طبعا موږ سه لوی لیکوال لولو لږه نه یو څه زده کوو یا د یو سیورې کوم غوړي او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا داستویفسکی سره مثال سارتر یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات په ولاړ دي یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دوی وګڼو نو طبعا کله چې زه مثال کافکا ولرم که زه داستویفسکی ولرم یا نور لیکوال ولرم او یو څه دی غوي هغه سیوری په ما راغوړیږي او خصوصا کله چې مثال ما کافکا لوستلی دی نو هغه حالت کې چې ما لوستلی دی نو هغه تر ډیره زیات دغه هغه کوم حالت کې چې زه ومه او کافکا چې کومه فضا تشریح کوله نو دا دواړه ډیر مچ کاوه دا دواړه ډیر سره ورته والی درلودل نو تبا ناغ اغیز پما بانده پروت ده او زیو سنگ والا ما کافکا او اغیز پما بانده پروت ده زدان سمرده والا سی ده کافکا کسی یا ده کافکا تخلیق پما بانده تاثیر نکوی
تاسو داغه ده کافکا طور او رس پخپلو کسو که هم لره لیکن کافکا کرکتر بدلوی دغه اړخ ستاسو خوښ شوی دی او کنه فرزند کله له کرکټر حیوان جوړوي کله خزنده باندې کرکټر بدلوي کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی ترې جوړ کی دغه اړخ څنګه
بالکل مثلا له دې نه د کافکا مطلب هم دغه وی کنه چې کله ستې د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي نو هغه په مختلفو بڼو باندې یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي او دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي هغلته که احمد محمود وي هغلته احمد او محمود نه وي یا احمد مثال یو کیسه ما لوستې وه کارغه دی مثال درته وایم که نه احمد کارغه دی نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي چې یعنی د احمد یا محمود څه وضعیت کې دی نو داسې په سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي نو زوین ته د تر ټولو بنیادي اړخ هم د کافکا همدغه دی
خو بیا وبخشئ په ورته وخت کې کافکا په یوه جګړه کې ایسار دی یعنی دته کله دای د خپل خبره دا وای کله دته ژوند جګړه ښکاری دای وای یعنی ژوند دته جګړه معلومی شي دای وای سه ژوند جګړه د لزان سره جګړه دا او له شرایط سره او له هغه احمقان سره جګړه چې د شرایط رامن سکړي دي هم د کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړۍ چې دای وای چې زما په سر کې ده تر هغه وی ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګور
زندگی لکه لوړې ژورې لري او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه وای چې په ژوند کې سختی نه وی لکه به مالګې توام نو زندگی هم
لوړی لري هم ژورې لري خو د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مالګه ده د غنی خو یو برخه مالګه
خو زه وایم کنه کله چې د دې ترمنځ تناسب ته برقراره ونه ساتلی نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو نو متاسفانه کله چې په وطن کې مو وضعیت همدغه شی دی صحیح ده ته به له یوې بدبختۍ راووځي له بلې به راووځي له بلې به راووځي خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک یې ورچي او غلط لاندې تربت کېږي او زندگی هم دغه شی ده موږ نشو کولی چې هغه شیونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو صحیح ده چې یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې انسان غواړي د هغو غوښتنو په مقابل کې موږ غواړو ورورسیږو ډېر یو ټکي حیثیت لري او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې تا باندې پنجه خښه کړې ده او ثانیه په ثانیه دقه په دقه ورځ په ورځ ته ټینګوي او لکه یعنې چخنۍ کوي دي دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولی چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شاد یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایی لیکواله مونرو هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشحاله انځور کړم یعنی بیا هم همغه ستاسو خبره هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري همداسې نه ده
بالکل همداسې کیسه ده اوس صحیح ده چې ځینو کسانو ته زندگی ډیر خوشاله وي هغه خپل د لیکوال هغه د ذهن دی کنه د دې کوم ذهنیت باندې لیکوال یا ما څه کیسه تنظیم اما څه تخلیق کوي او زه سې دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي هغه د هغه خبر دی د ژیژا هغه وایي کوچیر رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روخنای د یو دی یو دی رونه یو بسره د سم په لور راځي یعنی خوشبختی د مطلب ده او هغه متاسفانه وي خوشبختی نه یو شی مې سره روان یو زم په تونل کې ورته ولاړم او ما مخ په شا باندې بیا یو مرګ یعنی مطلب ختموي مې یعنی منځوي یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني خو متاسفانه کله کله دغه رڼا هغه نه وي هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان وي او تا مخ شا باندې وړي او له ځان سره ریل پټلۍ کې شخ نه کوي
له شاغلې ژونده مننه اوس هم یو کیسه لرو د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ او سجی رډوي ادبي مجلې ته را لېږلې ده د کیسې نوم دی د حمل دریم
پرزمکه په خوریدو په لوګی کې پټ انجلې تور چا جوش نو را رخکت کړ او ورو ورو د کوټې په لور روان شوه نڅا په یې په شونډو مسکا خوره شوه د کوټې ورې خلاص کړو په خواره دسترخوانې له سپورې ډوډۍ او څو پیالو سره چای جوش کېښود او له کوټې ووته له زنګ وهلي صندوق څخه یې تورې جامې او سپین ټیکری راواخیستل په بیړه یې جامې واغوستې سری کتابونه یې په بکس کې واچول له کتابونو داسې ښکارېده چې یو ځل چا کرولی دي ورور ته یې نارې کړې ژر کوه وروره ناوخته کېږي د ښوونځي لومړۍ ورځ مې د ډېره لیواله یم مور یې له کوټې ور نارې کړې لورې لا وخته دی یو ځل به د چای څکلی او بیا به لاړه وای نجلۍ وویل نه مورې بیړه مې دا ډېر وخت پس به مې ټولګیوال او ښوونکي وینم نور صبر نشم کولی نجلۍ په سوچ کې لاړه له ځان سره یې وویل یوازې څو کاله پاتېل ښوونځي به فارغه شم یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم بل ته به له لاس نیولو خلاص شم ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه ترخه مسکا یې وکړه ویې ویل ټوکې کوې هلک ته نه په مانه سر وخوځوه نجلۍ لکه د لیونیو د کوټې په لور منډه کړه په لړزیدلي لاسو یې د ټلویزیون تارونه په برق کې واچول درګ شو نجلۍ په خپل ځای داسې ولوېده لکه څوک چې دیکه ورکړې د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړو نجونو سره یې د ژړا غږ بدرګه کړ
له اغلې هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې را لېږلې وه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د یو کتاب پانی راړو د اکبر خان مینا او جګړه په نوم د تاریخي ناول پانی دا ناول خبريال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نشدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی چې د زابل پوشاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبی بهیر د مشرتابه غړي زبیح الله شفق لوستې له دوی په واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را څرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو سیاره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمه مشترک پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپیژندل شوی اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې را څرخي کم محل چې انګریزان د لومړي ځل لپاره په 1903 میلادي کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي او دلته مشتکیږي په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي نو په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړیږي تر شا یې لوی لشکر درېږي ولسونه پسې درېږي او بالاخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیست رانغاړي او مبارزه کوي په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات دي په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه مکناټن یو واژه او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه تر ډیره حده پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پېژندل شوي دي چې د دوی یو یو اړخ ته کتنه شوې ده او نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوې. خو په دغه ناول کې ښاغلي داوي صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلی دی، هغه اړخ چې اکبر خان له مینې څخه کار اخلي، اکبر خان له نرمۍ څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلند کوي، پر پوځي تدبیر سربیره که مهال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلند کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلند کوي. دغه چلند د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې یو لیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډېر ښه چلند کوي، په ده پسې په لږ وخت کې ډېر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاقو کې ډېر څه زده کولای شي. یعنې په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربېره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپېژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت په حالاتو باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکړو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه یې له افغانانو څخه استفاده وکړله او بیرته زموږ تیر شویو شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته شول او څنګه یې له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه یې له کلک فورد څخه کار واخیستی. او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانې میلمه پالنې سربیره د عطف مینې مهربانی او نرم مزاجي څخه هم کار اخلي او د دغو ټولو شیانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بله د پام وړ موضوع د مینې موضوع وه. کله چې وزیر محمد اکبر خان ځینې انګریزان اسیروي د جګړې په مهال باندې یا یې نیسي، نو په هغو کې ځینې ښځینه انګریزانې هم وي. د ښځینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا اسیرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او ښه عمل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقمندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري، په خپله منځپانګه کې ډیر وخت له ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول له ځان سره وسره، لوستونکی داسې وسره اخلي چې پېښې ډېرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دی په دغو پېښو کې موجود نه وي. او په ډېر لږ وخت کې دغه ناول له لوستونکي څخه لوستل کېږي، ځکه چې پېښې یې هیجاني اړخ لري او ډېره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخي دي که نور دي، د حقیقت او خیال ګډوله دي. البته په تاریخي ناولونو کې د پیښو په تیره د مهمو پیښو په برخه کې داسې تغیرات نشي راتلی چې واقعیت بل ډول ښکاره کړي، خو د اصلي کرکټر د مینې او مړانې په برخه کې ممکن ځینې صحنې په کیسه کې ورزیات شي. د وزیر محمد اکبر خان د ژوند په اړه په وروستیو کې په افغانستان کې ناورین کتاب په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د یوې اسیرې انګریز یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبې ته ژباړلی دی. په دې کتاب کې د 1890 میلادي کال له سپتمبر د 1924 میلادي کال تر سپتمبر پورې پېښې راخیستل شوي دي. د دې خبري مجلې په دې وروستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې د هغه وخت دیگری وڑی او عجیب پیش هم ثبت شوی دی.
جاده بشان دی چه خیلی ریسه لیکلی دی، یو خو یو زمی پی پیادی گی چه وایی چه ما در خپلی قشلی دی برجن لیدل چه تا جنگ روان و دی بیمارو پا غنده بانده دی انگریزان و دی قواه و دی افغان جنگیاله یو لیدیسل وای چې د افغان سوار کار ماته وای ډیر جالب دی چې یو خو د دوی آسونه لکه وزې په غونډۍ خیجی او ار سوار کار د خپل شاته یو بل پیاده جنګیالی هم سپروي، پاس د غونډۍ سر ته خیجوي، د جنگ میدان ته را رسوي، دغه جنګیالی کوزوي، بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه هغه راوباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي. دوی دغه کار بیخي وایي ماته جالب و. بله خبره چې اوس مې پیادیږي چې د دوی وایي د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې و چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر مالته و چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په سرټه کې وایي وړکوي یې بېرته یې د شپږ پاونډه په توپ باندې بېرته په مونږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه. او د بل جالب خبره دا ده چې لیډی سیل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لرې فاصله ولي د وخت چې مخامخ د جنګ سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغامه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او مونږ ته را رسیږي. او افغانان لیډی سیل وایي چې افغانان ډېر ښه نښه ویشتونکي دوی وایي مرمۍ نه ضایع کوي لکه د مونږ عسکر غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د وی اوږدې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له ښاغلي ځاځي څخه اورو.
لیډی سیل چې د محمد شاه خان بابا کرزي په کور کې هلته اوسي هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوې دغه شاوخوا ټول قلاوې تقریبا بیخي خرابېږي او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېر وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب و چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنې د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوې موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره دا خبري مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان اورته حیران حیران قتل ټول خر کی شاہان اور تیرا میرا قتل قالین میں پت خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل سندس کی نوش گونا جوتے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مامے کھڑاؤں بیل ساتھ کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو ناد چمل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کیو محل Thank you. زهره پست غزله